ستړي مشه د مخام د 15 بجو په خبري غړې کې ز نجيب امیر د خبر نویان بوريوال کاکړ او تخنیکی همکارا پلوشه صاحب تاسو هرکلی کو. په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیلو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی. را سره پاتې شئ له خبر نورسته به رپورټونه درو پیژنو چې په دې خبرونه کې کوم مهم رپورټونه په سر کې راځي. خو را سره اوسه په سر کې ورزو بوريوال کاکړ ته خبرونه ته ورکړل.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي د پاکستان چارواکي دی له افغانستان سره پر پوله تلونکي راتلونکي پښتانه نه زوروي. د خبر پښتونخوا په بنو کې د امنیو پر ضد د سوداګرو او ځايي مشرانو احتجاجي پرلت دوام لري. او د چین ولسمشر نن په سعودي عرب کې له عرب مشرانو سره لیدکاته کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي دوی له پاکستاني چارواکو غواړي چې له افغانستان سره پر پوله دی اوشتونکي خلک نه زوروي. منظور پښتین د دسمبر پر 9 د بلوچستان په پښتون میشتي ښار چمن کې احتجاجي جلسې ته د وینا پر مهال تور پور کړي چې پاکستاني چارواکي پر تورخم چمن او نور لارو اوشتونکي پښتانه په ارادي توګه زوروي او تشدد پرې کوي. منظور پښتین پر ولس غږ وکړ چې د ریاست د داسې کړنو پر ضد سره یو سي. پاکستاني چارواکو په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په داسې تورونه په وار وار رد کړي او وایي چې پر پوله یوازې د امنیت ساتنې لپاره سختي راوستې ده. منظور پښتین ویل دوی د ریاست دا بندیزونه نسی منلای چې د ده په وینا د پښتنو پر خاوره به تګ راتګ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړی د دسمبر پر 8 د بلوچستان د حکومت لخوا پر بندیز سربیره په چمن جلسه کې د ګډون لپاره هلته ولاړې. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د نا امنی پر ضد د سوداګرو او ځايي مشرانو احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. د سیمې تاجرانو او ځايي مشرانو بیګا د بنو ډیویژن په کچه د پرلت او په سیمه کې د مکمل شټډاون هړتال اعلان وکړ. دا تر وروسته وا چې له ځايي نظامي سره خبرو نتیجه ورنکړه. حکومتي چارواکي وایي چې له پرلتوالو سره یې خبرې روانې دي او د امنیت ټینګولو هڅې کوي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ویلي چې ناقانونه ګرځول سوې ډلې تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافی قوت موندلی او بریدونه یې زیات کړي دي. یادې ادارې دا خبره د دسمبر پر 8 په هغو دستاویزاتو کې کړي چې د سینټ د کورنۍ چارو قائمه کمیټې ته وړاندې سوې دي. د دې کمیټې په غونډه کې شریک د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد وروسته رسنیو ته وویل،
وزیرستان نارت اور ساؤتھ جو ہیں،
شمالی و جنوبی وزیرستان دا ترہگر و استوگنزائی جوڑ شوے دے، پا شمالی و جنوبی وزیرستان کے پسلگون و خلق وجل شوی، نو کومیٹای او پختل، دغلتا سمر خلق وجل شوی، دا ہدفی وجن والی کی گی، مخنیوی والی ونشو، نو ویل شو، چی دا خبر براتون کی کی، ان کیمرا سیشن کی دا بحث سلان دی راوستے شی،
دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د نومبر پر 8 له حکومت سره ډزبندي ختم کړه او خپلو وسلوالو ته یې وویل چې بریدونه وکړي. په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پای ته رسیدلې دی. د کانفرنس په اعلامیه کې پر شاوخوا لسو خبرو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو خبره یاده شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی چې که په ټولنه کې برابره او مانیداره ونډه ورکړل سي نو له بې شکه دا هدفونه ترلاسه کېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او ښځو ته په زیاتره ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي. د چین ولسمشر شي جین پینګ نن د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې له عرب مشرانو سره لیدکاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب ته د ولسمشر شي جین پینګ د لومړي درې ورځني رسمي سفر نن وروستۍ ورځ ده. نوموړی په هغو سرمشریزو کې د ګډون لپاره تللی چې د ده په وینا د اقتصادي بې باورۍ او بدلیدونکو سیمه ییزو حالاتو پر مهال مهمې غونډې دي. او د پاکستان او انګلینډ ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبي په دویم ورځ د لوبي تر پای پوري پاکستان په خپل لومړي اننګز کې د دوه لوبغاړو په سر 109 منډې کړې وې. تر دې وړاندې د انګلینډ ټول لوبغاړي د 201 اتیا منډو له جوړولو وروسته وسوځېدل. د فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل لوبي لنن څخه پیلېږي. لومړۍ لوبه به د پېښور له وخت سره سما نن شپه 8 بجې د کروشیا او برازیل ترمنځ وي. په دویمه لوبه کې به د شپې پر 12 بجې نیدرلینډز له ارجنټینا سره بازي کوي. د خبرونو پای.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. نن په چمن کې پښتون ژغورنې غورځنګ لوی جلسه وکړه. د تازه حال اخیستو لپاره وی ورزو کوټې ته د خپل خبریال نه به معلومات اخلو. همدارنګه بنو ته به ورزو چرته چې د نامنه عزت د ځایي خلکو د پرلت نن پنځمه ورځ ده. د ترهګرۍ ضد قومي اداره نکټا وایي د پاکستاني حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو منفي نتیجه ورکړې ده. شنون کې وایي د پاکستان امنیتي فضا داسې ښکاري لکه حکومت چې یو بیا په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف عملیات پیلول غواړي. د ژمي په موسم کې په خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې ماشومان په بیلابیلو ناروغۍ اخته شوي راپور پیلرو. د نورو راپورونو ترڅنګ به د یو افغان کډوال کیسه تر واوره وو چې د خپلو اولادونو د تعلیم لپاره پاکستان ته کډه شوې.
ډیر خوشاله یم چې د دې د زده کړو زمينه برابر سواله کشرانو ده. خوب مشرانو ته وسم فکر جنم چې د وغد وکاله د فانتن درسونه پات سواله گزارم سخت ده.
په اسلام آباد کې د جرمني یو غیر سرکاري ادارې مرسته د قبایلي ضلعو په اړه د انځورونو یو نندارتون جوړ شوی. څه پکې ښودل شوی؟
The different areas, different stories بیان کوي. یونیم پکچرز نه علاوه میچورټی 99% د میجه د علاقې ډېر انتهایی محرومیانې شو کوي.
په جمرود کې د لوبو یو میله شوی. ځای لوبغاړي وایي باید چې دوی ته د سپورټس په میدان کې سهولتونه ورکړل شي.
په کور د حکومت دل هم لږ توجه خوښ کړل. موږ لنډې کوتل لا بوړې لا جمرود لا خ کرکټ رون متر وزنورم
بار ټورنمنت وینو دا وینو کنه. موږ ډېر افسوس راشي دا غواړو چې سپورتس کمپلیکس جوړ شي.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې اوریدل شي. قربا موزه نجیب عامر یم. سمت شبنم ته ورزو هغه په کوټه کې دي. تاسو په تیرو خبرونو کې هم اوریدل چې پښتون ژغورنې غورځنګ نن د بلوچستان په پښتون مشتي خار چمن کې احتجاجي جلسه بللې وه. د غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان د حکومت لخوا پر بندیزونو سربیره په دې جلسه کې د ګډون لپاره چمن ته رسیدلی و. سمت جان زموږ غاورې
بله نجیب امیر صاحب اورم
من نو وروستي معلومات سه دی پتی رخبرونه کوم تاسو ویل چې جلسه پایته رسیدلې ده. څومره کسانو په جلسه کې ګډون کړی وی او د منظور پښتین د وینا مهمه برخه کاوریدونکو ته وای او نور کوم مشرانو پکې ګډون وکړ؟
بله د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه پایته ورسېده. کم غړي چې دی هغه خپل سیمه ته روان سول وختي. خو کله چې دغه جلسه کېده نو د دې لپاره تیر خبرې غړي کې ما وویل چې د غوی لپاره د حکومت لخوا ځینې خندونه په لار کې چول سی. کله چې منظور پښتین بلوچستان ته راکلی نو د ژوب د نصر سیمه باندې واغته لار بند کړل سی او ورسره د پی ټی ایم غړي ملک مجید کاکړ مشته وویل چې 15 کیلومتره د پی ټی ایم غړو سفر وکړي او بیا په لار باندې کوم جلوسونه چې پی ټی ایم غړي هغه په لار کې ورته ولاړو او د شپې منظور احمد پښتین چې هغه چمن ته ورسېدی چې نن جلسه کې برخه واخسته. منظور احمد پښتون په خپل وینا کې وویل چې زموږ وطن چې دی هغه د بیلابیلو وسایلو ډک د هغه کدنځ کې لاندې دي که لوړ دي که مادنیات یا میوې دي. خدای موږ ته داسې د وسایل راکړي دي خو پر دې باندې موږ خپل اختیار نه لرو ځکه خو دلته بې امني ده بې روزګاري ده او زموږ پر خاوره باندې روزګار نشته ځکه خو خلک دونه بې وزده سوي دي چې هغه د خواري او مزوري لپاره نور شارو ته ځي. نو زموږ پر سیمه باندې بدامني ده د بدامني د وجې خلک خپل روزګار هم په خپل سیمه کې نشي کولی.
سمد د منظور ترڅنګ نور کوم مشرانو مخاوناوي وکړي؟
بله د ولی خان خوشحال د پښتونخوا ملي او میګوند غړي هغه وینا وکړه. ورسره د عوامي نېشنل ګوند اصغر خان اڅکزي هم خپل وینا وکړه. هغه په خپل وینا کې دا ویل چې موږ د ترګري شکار یو مشکل دلته هرڅه یو کار کوو نو موږ ته د ترګر په سترګه قتل کیږي.
سمد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په تیر ورځو کې په جلسه کې ویل چې د دسمبر تر 14 د پی ټی ایم یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر خوشی نشو نو دوی به په پراخ ډول په پاکستان کې مظاهره کوي. آیا په نننۍ غونډه کې چې د پی ټی ایم جلسه و داسې څه ویل شول؟
بله کله چې د پښتونخوا ملي او میګوند د بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي نڅلويشتم تلین او په کوټه کې هغه مهال د ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل چې تر شپاړسم دسمبر پورې کالی وزیر خوش نه کړل سو نو دوی به په ټول هیواد کې بلکې په ټول جهان کې خپلې مظاهرې پیلوي. نو په دې لړ کې تر اوسه پورې د ګوند لخوا داسې رسمي اعلان نه دی سوی، خو د دې کم غړي چې دي هغه ځینې پر
جلسه کې منظور احمد پښتین یا د پی ټی ایم نورو مشرانو د علي وزیر د خلاصون په اړه څه ویل؟
هو داسې ویل سو چې پر ډیورنډ کرښه د دې جلسې موضوع دغه و چې ډیورنډ کم کرښه د پای باندې د پښتنه دواړ غاړو ته پراته دي، نو په دې کې تا ګوره تک ته دې ته ستونزې دي. موږ دغه تا ګوره تک اسانه کول غواړو او ورسره کم چې علي وزیر په جیل کې دی، هغه بے ګناه په جیل کې دی، نو موږ دغه د خوشکېدلو غوښتنه کوو.
سمد شبنم له کوټې را سره و. تاسو واوریدل چې پښتون ژغورنې غورځنګ نن د بلوچستان په پښتون مېشت ښار چمن کې احتجاجي جلسه وکړه. د علي وزیر، حنیف پښتین، حاجي عبدالصمد او نورو غړو د خوشي کولو غوښتنه هم وشوه. د منظور احمد پښتین لخوا په ټویټر باندې هم دغه لیکل شوي، په فیسبوک باندې هم د په ویډیو کې دغه خبرې کړې دي. بل پلو د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د ریاست ضد د بیانیو په سر نیولې او په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو هڅې کوي. بیا هم د ژوندۍ خپرونه ده او ورزو بنو ته له هغه ځای عمر وزیر را سره دی. او دغلته تاسو په تیرو خپرونو کې هم واوریدل چې د نامنۍ پر ضد د سوداګرو او ځایي مشرانو احتجاجي پرلت روان دی او نن یې پنځمه ورځ وه. عمر وزیر، په نن ورځ کې تاسو نږدې نه څه واوریدل دغه مشرانو پنځمه ورځ ده چې ناست یا حکومت ورسره په تماس کې دی، د دوی غوښتنې چا اورېدلې که نه؟
مننه نجیب امیر، بالکل په بنو کې د ځایي تاجرانو د بنو چې کم کمی مشران دي دغه پرله د هغې لخوا پیل شوی دی. البته کسان په دې کې مختلفو سیاسي ګوندونو چې کم مشران دي هغه هم راځي، مختلف وکلا تنظیمونه دغه رنګې عام ولس په دې کې ګډون کوي، خو دغه چې کم پرله دی دا د ځایي تاجرانو د کمی مشرانو لخوا پیل شوی دی. دغه د دسمبر پنځمې نه پیل شوی دی، وروسته له هغې پیل شو چې دا نومبر پاتویشتمه په میرلی کې د بنو د سیمې درې سوداګر د سرو زرو دکانداران هغه وسلوالو ووژل. دغه پرلت مشران وایي چې تر څو په سیمه کې د امنیت ډاډ نه وي ورکړل شوی، دغه پرلت به دوی دوام ورکوي او دغه به نه ختموي.
عمر حکومت څه وایي؟
لومړی ورځ نه اوس مش دې تر اعظم چې په لومړی ورځ نه په دې کې مذاکرات هم لګیا دي. د پرلت چې کوم مشران دي هغه تلويخت رکنی کمیټي دا یو اشته رکنی کمیټي دا هغه د انتظامیه سره په ورځ کې دوه درې ځله ملاویږي. اوس ماشام لږ شپه وړاندې بیا هم دوی د انتظامیه د کمشنر، د ډیپټي کمشنر او نور چې کم چارواکي دي دا غوي سره ناسو ور په ور دغه پړونه شوي دي، خو لای نتیجې نه دي ورکړي. پرلتوانو مشرانو سره اوس چې مونږه کمې خبرې شوي دي، مشال ریډیو ته دوی دا وویل چې دوی په سیمه کې درې غوښتنې دي. یو دا دی چې کم کسان وژل شوي دي د هغې قاتلان دې گرفتار شي. دا دویمه دا چې هغې کورنۍ ته د انصاف ورکړل شي، شهدا پکې کې ورکړل شي. دریم دا چې په سیمه کې دوی د امنیت ټینګښت لپاره وویني په خپلو سترګو چې اقدامات شروع شول. نور د دې نه علاوه دوی وایي چې هیڅ غوښتنه یې نشته په دې سیمه کې چې کومه نامنی روانه د هغې دپاره دی کوټلي ګامونه پورته شي. همدغه پرلت دی او دغه پرلت بیا مسلسل دوام لري. او نن بیا لږ په لویه کچه وو چې د بنو بازار اعلان هم شوی وو، هغه تړل شوی وو.
ډېره مننه عمر وزیر. له بنو را سره و تاسو واورېدل چې هلته د پرلت نن پنځمه ورځ ده او کربندیز هم اعلان شوی. لوی دمې وروسته نور رپورټونه
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټا سینټ ته وړاندې کړی یو رپورټ کې ویلي چې کله د تحریک طالبان پاکستان حکومت ترمنځ مذاکرات شروع شول، هغه ډلې ترې ګټه پورته کړه او حوصله یې پیدا شوه. په ریپورت کې ویل شوي چې د مذاکراتو له امله ټي ټي پي په سوات او ځینو نورو ځایونو کې خپل موجودیت وښودلو او کارویانې زیاتې کړې. د دسمبر په اتمه د سینټ د کورنیو چارو قایمه کمیټې غونډه کې وړاندې شوې د نیکټا په ریپورت کې ویل شول چې په سوات کې ولسي پاسونونه وشول، ځایي خلک او سیاسي مشرانو د ترهګرۍ ضد غږونه پورته کړل. نو په کار ده چې د خلکو غږ واورېدل شي او مرسته ورسره وشي. د سینټ کمیټې غونډې ته د جماعت اسلامي یو مشر سینټر مشتاق احمد خان هم ورغلی و او نوموړي پکې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د مشال خبریال شهنواز ترکزی د نور تفصیل سره.
د پاکستان د ترهګرۍ ضد مخنیوي ادارې نکټه په خپل یو ریپورت کې ویلي د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په دوران ترهګرۍ ته وده میلاو شوې وه. ریپورت زیاتوي تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو په وخت خپل ځایونه پیدا کړي او خپل سرګرمیان یې هم سیوا کړي وي. د دسمبر په اتمه په ډان اخبار کې د چاپ شوي ریپورت تر مخې په سینټ کې د داخله چارو د قائمه کمیټې په غونډه کې د نیکټا لخوا ورکړې شوې دغه ریپورت کې دوی دا هم لیکلي دي چې د مذاکراتو د وجې تحریک طالبان پاکستان ته حوصله میلاو شو وه. سوات کې خپله موجودګي ښودلې وه او په اګست کې د قانون نافذونکو ادارې غړي د 1200 ګنټو پورې ایثار کړي. په ستمبر کې سوات کې په پولیسو ډزې هم کړې وې. د ځینو نورو 14 ذمہواري یې هم قبول کړې وې. د داخله چارو دغه کمیټې ته د سینټ غړي او د جماعت اسلامي او مشر مشتاق احمد خان ورغوښتل شو. د کمیټې د غونډې وروسته یې میډیا سره خبرې کړې دي چې نوموړي یو ویډیو په خپل ټویټر اکاونټ هم جاری کړې ده.
وزیرستان نارت اور ساؤتھ جو ہیں وہ دہشتگردوں کی آواز کا ہے.
شمالی او جنوبی وزیرستان د ترهګرو استوګنځای جوړ شوی دی. په غټه کچه د پښتنو پاکستانیانو ویډیو پکې بایګي او څوک هم د پښتنې نشته دی. په شمالی او جنوبی وزیرستان کې په سلګونو خلک وژل شوی. نو کمیټه یې وپوښتل دغلته څومره خلک وژل شوی، د هدف یې وژنې ولې کیږي، مخنیوی یې ولې ونه شو، مخنیوی به څنګه کیږي، کوم خلک پکې ککړ دي. نو وویل شو چې دا خبرې به راتلونکي کې ان کیمرا سیشن کې د بحث لاندې راوستل شي. ان کیمرا سیشن مانه ده دغه غونډه کې به د پاکستان د هرې او اړوند موکمی غړي موجود وي. بحث به پکې کیږي او کومه نوی پالیسی او یا منصوبه هم ترتیبول شي. په ډان اخبار کې د دسمبر په اتمه چاپ شوی خبر کې دوی زیاته کړي کمیټې ته د نکټا لخوا رپورټ کې دا هم لیکلی شوی وسلوالو ته ملاکن ډیویژن تر ټولو آسان او خزایو دغه د صوبی منځنۍ او نورو ضلعو ته د ورتګ آسانه لاره ده. رپورټ کې ویل شوي سوات کې ولسی پاڅونونه وشو او دا یو خاملو ځای خلک چې په خصوصي توګه سیاسي مشرانو چې د ترهګرۍ ضد کوم ګام پورته کړو ادارې باید د خلکو او پاڅونونو سره مرسته وکړي. ریپورت کې زیاته شوی د یخنۍ او د بهر نه د امداد د نه میلاوېدو د وجې وسلوال خو دغه سیمې نه تللي دي. د پاکستان په قومي سیملې کې د وسلوالو د واپسي غږونه هم د تیرو دوه دریو کلونو راهیسې اورېدل کیږي خو تر دې وړاندې ورباندې غور نه و شوی. یو نیمه میاشت وړاندې هم د شمالي وزیرستان د قومي سیملې غړي محسن داوړ هم د وسلوالو پښتون او زینو پیخو خبرے کڑی وی.
ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو چند سال بعد ریورس کرتے ہیں.
من یو فیصلو کو سو کال پس ہا واپس کو دا آرمی پبلک اسکول دا پیخو روس تو منگو طول سیاسی گندونی و قامی عملداری منصوبہ وڑاندے کڑی وی چی پکی ولی کل شو چی نن نفس پا دا تر اگر تنظیمون سر مذاکرات نکی گو پلا ست کال پس بیا منگ دا وی چی خیر دا خوز منخ پل بچی دی او دا پخلا کو او ور سر خبری کو و دا سی اوتر پالسی سر دا دی مسئلی حل مندلی نشی او نه دا مسئله هواری
اور نه یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں.
د رپورٹ تر مخه 13 کال اکتوبر کې پاکستان د وسلوالو طالبانو سره مذاکرات شروع کړو چې دویم پړاوی سکل د مئی په میاشت کې شو خو په ځینو خبرو سلا و نشو لکه وسلوال غوښتل په خوانی فاټا دی واپس په حال شي. د مذاکراتو په دوران د تحریک طالبان پاکستان او د حکومت پاکستان ترمنځ اوربند هم اعلان شو. دغه اوربند د نومبر په اخیری هفته کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا مات کړی شو. د داخله چارو دغه کمیټه فیصله کړي په دې مسله به بحث پر راتلونکي ان کیمرا سیشن او یا غونډه کې کولای شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلشه 12113 14580 او 15015 پیټه کیلو هرتز. تا مازیګر ل دریو د ماخم تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12113 15015 پیټه او 12880 کیلو هرتز. له مشال رادیو د نن ورځې وروستۍ خبرې غړې اوریدونکو موږ پوهیږو چې تاسو به په میډیم ویف یا په منځنو سپو باندې د موږ خپرونې پاکې رڼې اورېدئ، خو دم غړې ته په هغه لاره تر تاسو نه شو رسېدی. نو د اوس لپاره لاره همدغه ده چې د منځنیو په شارټ ویوز یا په لنډو سپو مونږ واورئ. مونږ کوشش کوو چې د دغه موجونه چې د شارټ ویوز دا نور هم زیات کړو چې تاسو ته زموږ غږ په صفا توګه در ورسیږي. د دې تر څنګ مونږ نور اقدامات هم کړي دي. لاس پکاریو د خبري غړي او سحر چې په 12 بجو کومه خبري غړي خبريږي، هغه مونږ په فیسبوک باندې هم خبرو، له هغه ځایه هم تاسو اوریدل شئ. د دې ترڅنګ په نورو چارو باندې هم غور کوو. که تاسو موبایل ایپ لري، هټ مانی لري، ار څوک من سبا سمارټ فون لري، تاسو که اپل فون لري هلته لاړ شئ، یا انډراید سیستم وي نو ګوګل پلی سٹور ته ورشئ، هلته مشال رادیو لیکئ، همدا شی به هغه اپلیکیشن خپل موبایل ته ښکته کړئ او زمونږ خبرې به په صفاتو ګلک بخي چې مخامخ تاسو ناسیو تاسو اوریدل شئ. په اوس هم رپورټونو ته یو ربیا مخه کوو. په خیبر پښتونخوا کې خلک په بنو کې د اف سی ځواک د یو سرتیري له جسده په سر غوسولو سخت اندېښمن دي. د سوات امن کمیټه وایي دا قسم حالات په 2009 هم کې په سوات کې هم وو چې وروسته یې پوځي عملیات پیل شول. البته دوی وایي چې د پوځي عملیاتو لکونه خلک به کور کړل خو ترهګری ختمه نه کړه. بلخوا د پوځ پخوانی چارواکي مانی چې په سیمه کې بدامنی زیاته شوې، خو دوی وایي دومره هم نه ده چې پر ضد د ضرب اس په سیر پراخ عملیات پیل شي او خلک به کور شي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې ترهګری خونړی او پیښو پر ضد د پوځي عملیاتو د ممکنه اهدافو په اړه پوهان سره نظر لري. اسرائیل مومن پی رپورټ جوړ کړی.
د دسمبر پر 15 شپې مهال وسلوالو د بنو د جاني خېلو په لالي کلی کې زوی او پلار په کور کې دننه په ډزو وجل. د جاني خېلو ثانه یو چارواکي د نونه څرګندولو په شرط مشاله ډوته ویل چې د وجل شوی کس نوم رحمان زمان دی چې د ایپسی ځواک سرتیری دی او په رخصتۍ یو کور ته ورغلی وو. پولیس وایي چې وسلوالو وروسته د رحمان زمان سر غوس کړو او بیا یې د جاني خېلو په بچکی سیمه کې ونې پورې تړلی وو. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې، خو پوښتنه دا ده چې د دې کار هدف څه کېدی شي. د دې په ځواب کې د سوات قومي جرګې ویاند احمد شاه وایي د دې هدف دومره ویره خورول دي چې خلک پوځي عملیاتو ته غاړه کېږدي. احمد شاه د دسمبر په 8 مشاله ډوته ویل چې کله دا ظلمونه زیات شول نو بیا خلک له ویرې خاموشه شول او د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو ته یې غاړه کېښوده.
کله چې په سوات کې دا سیزونه ډېر زیات شو نو په مئی 2009 کې د دې خلاف بیا اپریشن شروع شو او د سوات خلکو ته وویل چې تاسو خپل کورونه پرېږدئ. او تقریبا درې میاشتې دی په ډاون ډسټرکټ کې وو، د هغې نه پس هم دا عملیات شروع او بیا چې خلک واپس راغلي نو بیا به ټارګټ کیلینګ هم کېدو ځای په ځای باندې. د هغې خو بس پته هم نه لګېده چې یاره دا کم خلک دي په دې کې مول دي او کم خلک یې کوي. نو هغه د خلکو دپاره ډېر زیات لکه د تکلیف یو باعث و، ځکه چې خپل کور کلی پرېښودل او
بے سر سامانی پا حالت کی بلزی تطول چیرے انسان تخفل مندلم نیباد. دا سوات قامی جرگی ویاند احمد شاہ وائی پا تیر وقتونو کی دا سوات پا گڑون دا خبر پختونخوا پا نور برخو کی دا وسلوالو زد دا پوزی عملیاتو یا سول خبرو سراکل هم ترهگری ندا ختم شوی. نموڑے وائی دا دی مصنوعی جنگونو یا وازین هدف لنرائی سخا دا ترهگری زد جنگ پا نومو پیسی اخستل دی.
پاکستان بالکل لکه د ډیفالت په غاړه دی چې هغه بالکل هغه طرف روان دی د بینکرپسي. نو دې لپاره زما خیال یو بل جنگ ضروري دی چې زموږ معیشت ته وده ورکړی شي. زموږ وار بیسټ اکانومي ده او کله چې جنگ وي نو بس زموږ معیشت ته پکې فائدې او دې روانې.
بلخوا د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر د دسمبر په 8 مشاله ډوته ویل چې په خبر پختونخوا کې بدامنی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره زیاته شوې او د په خبره دا تشه پروپاګاندا ده چې ګنې پاکستان ریاست په خپل په هیواد دننه وسلوال راپورته کوي او بیا یې پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره له نورو هیوادونو څخه پیسې اخلي. سید نذیر وایي که د ترهګریز جنگ کې نړیوالو پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي نو بل خوا د ترهګری پاکستان ته د 130 ارب ډالرو تاوان اړولی.
نو آیا دا د کریډیټ سودا او که د نقصان که د ګاټې سودا؟ د ګاټې سودا باندې بیا څوک ودې دی او بل د ګاټې سودا غټي چې هغې کې بوتل ډالر یا څه مل.
د سلام مومن د رپورټ د وخت کمیله وجه د بریګیډر سید نذیر په غاک پایته ورسید. په داسې حال کې چې پاکستان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خزانه وزارت له سعودي عرب غوښتنه کړې چې سمدستي ورسره د 3 بلیون ډالر نقد مرسته وکړي. دا مال د پاکستان د بهرنیو پیسو زیرمې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 6.5 بلیون ډالرو ته راپریوتې دي او د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکو د هیواد د دیوالیه کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. پاکستان څنګه دې ځای ته ورسید او یو هیواد ولې دیوالیه کېږي؟ په دې اړه شاهین بنیره رپورټ لري.
د پاکستان د خزانه وزارت د دسمبر په 8 په یو بیان کې ویلي چې له سعودي عربه یې د 3 بلیون ډالر نغدي مرستو خواست کړی دی. دغه خواست د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د سعودي عرب د سفیر نواب بن سعید المالکی سره په ملاقات کې کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بهرنیو پیسو زیرمې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 6.5 بلیون ډالر ته راپریوتې دي او په سوشل میډیا د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکو د هیواد د دیوالیه کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. یو هیواد څنګه او ولې دیوالیه کېږي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د څېړنیز مرکز څېړنکار کریم خان وایي
یو ملک ڈیفالٹ واپس خوشی ورتا قرضوں کے چکن بدری قسم کر دی یو خدا ری جگہ ملٹی لیٹرل ایجنسی سے ورلڈ بینک تھے یا دیکھ حکومت قرضی دی یو اگر قرضی گیم پتہ چکن بائی لیٹرل کنٹری چکن ورک کمرشل دی مطلب دار سے کنسیشنل لون ڈریم پکی چکم دے لکھ سکوب بان سو یا یورو بان تا پاکستان چکم پیمنٹ ہے لکھ مطلب ہے ڈیویڈنٹ سو لکھ پرنسپل دا دری کس بڑی مطلب دا چکل تا ڈیفالٹ صورتیال تا اور سیستا فور ایکسچینج کم انتر دی تا چکم دے لو دا پیمنٹ واپس نہیں ورگو لکھ سنگ سریلانکا ڈیفالٹ کرو.
وزارت په بیان کې زیاته کړې چې د خزانه وزیر د پاکستان په سټیټ بینک کې د 3 بلیون ډالرو کې خودو لپاره د سعودي عرب د سفیر مننه کړې ده. د خزانه وزیر د نومبر په وړاندې ونه کې ویلي وو چې سعودي عرب او چین د 5.5 بلیون ډالر نو قرضو په ګډون د پاکستان سره د 14 بلیون ډالر مالیاتي پیکیج ژمنه کړې ده. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې اکرام هوتی بیگا مشال لیډو ته ویل چې دا خو سمه خبره ده چې پاکستان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو پاکستان د IMF، ورلد بینک، سعودي عرب، قطر او چین سره د مذاکراتو بهیر پیل کړی دی او که دا هر څه سم لور ته لاړ شي نو د هیواد د دیوالیه کېدو خطر نشته دی.
هر میاشت با پاکستان تا دا پیسو ضرورت دی، دا ڈالر ضرورت دی کہ آغا درے کارو کی امپورٹ ہم کی قرضے واپس کی او بل بانڈ سیدی دا آگے باندھے چے کم ادائیگی دیو دا وچے آغا ہم اکڑے جی کدے کے پاکستان راتیون کی دو دری میں سے کامیاب شو تو صورت حال بڑے خوشی یو خوب فوری طور مند سا اقدامات کولو آغا ٹیکسول مبارکے دا بجلی پیٹرولیم مبارکے او گیس مبارکے آغا اقدامات شیوی دی یو وی لانگ ٹرم کہ آغا با خپل قوانین بدلئی او هغه قوانین چې بدل کې نو ادارې بد ها قوانین مطابق کار کوي هغه کې پاکستان لږ لیټ شوی دی خو هغه معاملہ دومره کړ کې چې نه دا چې څومره د هغه باره کې لیکل کیږي یا پټي باندې خبرې کیږي.
د اقتصادي چارو شنون کې کریم خان زیاتوي چې کچری چین د 8.8 بلیون ډالر او سعودي عرب د 4.2 بلیون ډالر جمعنه عملی کی نو د پاکستان د دیوالیه کېدو خطر به لري شي، خو په تیره میاشت کې په دغه اړه څه پرمختګ نه دی شوی او د دغه پر ځای پاکستان چین ته د تجارتي قرضو په مت کې 1.2 بلیون ډالر ادا کړی دي. نوموړی زیاتوي چې د سیاسي بې قرارۍ، مالی بد انتظامۍ، قدرتي افتونو او په پرمختیایي کارونو د لږو خرڅونو له کبله پاکستان دې ځای ته را رسېدلی دی.
ڈالر چې کوم ملک دی دا د سلیم کېږي چې زمرا یو دا د کوم ملک بار ملک چې کوم له نو درآمد او ایکسپورت څخه ویل شي دویم دا چې خلک د نه کېږي درو دي او دریم خبر زارا چې دلته پاکستان ته کوم له نو بیرونی کارخانه راشي او انویسټمنت کوي سلورم چې کوم له نو دا د کوم مطلب دا د نوډ واخلي او پیزن دا چې موږ باندې ایشو کوي نو دا د دې طریقو نو مطلب دا چې پاکستان ته ډالر راځي او موږ دې صورتحال ته ځکه راورسېدو چې کوم ډالر سسته دی بل بیا کوم چې مطلب دا رہے لگا تا به بدل نه راولي ایکسپورټ اور نه تل سي اگر دوم رلی چې مطلب دا رہے زمونږ د امپورټ چې کوم پیمنت بچا کور نو دې مین وجه هم بحث کړه.
دا یادونه وردا چې پاکستان د IMF سره د 6.5 بلیون ډالر پیکیج په بیا راجوندی کولو کې تر اوسه پاتې راغلی دی او اوس غواړي چې د دوستانو هیوادونو په مرسته خپلې مالی ستونزې هوارې کړي. آی ایم ایف لا تر اوسه د کارمندانو په کچا د خبرو اترو نیټه نه ده ټاکلې چې د 1.2 بلیون ډالر راتلونکي پور ترلاسه کولو لپاره مهمه ده.
د شاهین بنیاری د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو، ځکه چې پېښور کې دا مهال د ماښام 5:30 شوې ده. بوریوال کاکړ نه بعد خبرنو لنډیز وو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دوی له پاکستاني چارواکو غواړي چې له افغانستان سره پر پوله د اوښتونکي خلک نه ځوروي. منظور پښتین د دسمبر پر 9 د بلوچستان په پښتون میشتي ښار چمن کې احتجاجي جلسې ته د وینا پر مهال تور پور کړي چې پاکستاني چارواکي پر تورخم، چمن او نورو لارو اوښتونکي پښتانه په ارادي توګه ځوروي او تشدد پرې کوي. منظور پښتین پر ولس غږ وکړ چې د ریاست د داسې کړنو پر ضد سره یو سي. پاکستاني چارواکو په دې اړه لا څه نه دي ویلي، خو تر وړاندې په داسې تورونه په وار وار رد کړي او وایي چې پر پوله یوازې د امنیت ساتنې لپاره سختي راوستې ده. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د نا امنی پر ضد د سوداګرو او ځایي مشرانو احتجاجي پرلتنن په 5 ورځ هم دوام لري. د سیمې تاجرانو او ځایي مشرانو بیګا د بنو ډیویژن په کچا د پرلت او په سیمه کې د مکمل شټر ډاون هړتال اعلان وکړ. دا تر وروسته وا چې له ځایي انتظامی سره خبرو نتیجه ورنکړه. حکومتي چارواکي وایي چې له پرلتوالو سره یې خبرې روانې دي او د امنیت ټینګولو هڅې کوي. په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پای ته رسیدلی دی. د کانفرنس په اعلامیه کې پر شاوخوا لسو خبرو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو خبره یاده شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی چې که په ټولنه کې برابره او مانیداره ونډه ورکړل سي نو له بې شکه دا هدفونه ترلاسه کېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او ښځو ته په زیاتره ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي. د چین ولسمشر شی جین پینګ نن د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې له عرب مشرانو سره لیدکاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب ته د ولسمشر شی جین پینګ د لومړي درې ورځني رسمي سفر نن وروستۍ ورځ ده. نوموړی په هغو سرمشریزو کې د ګډون لپاره تللی چې د ده په وینا د اقتصادي بې باورۍ او بدلیدونکو سیمه ییزو حالاتو پر مهال مهمې غونډې دي.
بریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوریدونکو، د خبرونې په دوه منی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو کولای شئ را سره پاتې شئ. په افغانستان کې تیر کال د طالبانو حکومت له راتلو سره سم یو شمېر افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. په دې کې یو د کندهار محمد آصف شکوري هم دی. هغه په دې خاطر د پاکستان بلوچستان ته کډه شوی چې په خپلو بچیانو زده کړې وکړي. د هغه په خبره کشرانو ته یې په سکولونو کې داخلې وکړې، خو دوی لوڼې یې په پوهنتون کې له تعلیم کولو نه بې برخې دي. د 2021 کال د اګست پر 15 چې کله طالبانو حکومت ونیو، نو له هغه راهیسې له شپږم ټولګۍ وروسته د نجونو ښوونځي تړلي دي او د جنکو پر لوبو هم بندیزونه لګولي دي. په کوټه کې د مشال رادیو خبریال سمات شبنم پر دې موضوع رپورټ لري.
محمد آصف شکوری یو له هغه افغان کډوالو دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلو سره خپل واد پرېښی او د پاکستان بلوچستان ته کډه شوی. نوموړی اوس خیاطي کوي، خو وایي چې ژوند یې له کړاوونو سره تیریږي.
گزارا مو سخت ده که مور په پور باندې اوس درې لکه او شل زره مور خپل پور کړی دي. د دوستانو څخه چا سم پور کړی دي په کور کې هیڅ شی مور خپل نه لرو. څه شی وینې هلته در دغه ماشینه پورې چې دام بل چاره تر اخیستې دي. د کور شا کنال چا که بالښت نور زر په مثلا دیګو هر شی دا ټوله د بل چا چې مور راوړي دي زنجي مور استفاده زنجي کول مور مکمل ټول کور هر څه ورې پاته سواله بس دغه نه و چې مور خپل ځانه نه راوېستله.
د 2018 میلادي کال د اگست پر 15 چې کله طالبانو افغانستان ونیوي، نو لاغه رئیس یې له شپږم ټولګي وروسته د انجونو ښوونځي تړلی دي. ورسره د هغوی پر لوبو هم بندیزونه لګولی دي. بلخوا په دفترونو کې د ښځو پر کارونو یو لړ محدودیتونه هم لګولی دي. شکوري وایي چې خپلې وادې په دې خاطر پرېښي چې په خپلو بچانو زده کړې وکړي. د هغه په خبره چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلو سره د نجونو ښوونځي وتړل سول، نو یې وغوښتل چې په بچانو نور زده کړې په پاکستان کې وکړي.
یو خو دا چې د دوی زده کړې مکمل سي، بل دا راته مهمه چې د دوی ژوند راته خوندي سي، چنانچه د دوی ژوند هم په خطر کې. موږ ولیدل چې ډېر داسې راډیوګانې او داسې ټلویزیونونه چې په هغو کې ښځې ووژلې، نو ماته دا ویره ډېره پیدا سواله چې اولاد مې د اولاد لپاره خپل مور پلار هر څه کولای سي وایي کې. نو ما بس دا کوشش وکړ چې د دوی د ژوند د خوندي کېدو لپاره موږ هغه ملک پرېږدو، موږ راسو پاکستان هېواد ته. نو چې هلته دوی دراته مو نه هم پورې افغاني سکول ویلي او زده کړې کړې وې، نو د دې مو پس دغه مچایي لیسه کې مو دوی ته داخله ور واخیستله. نو تر دې ځایه پورې خو زه ډېر خوشحاله یم چې د دوی د زده کړو زمینه برابره سوله د کشرانو ده. خو مشرانو ته اوس هم فکر جنیم چې د هغو دوه کاله د پوهنتون درسونه پاتې سوله، دې فکر هم په خراب دی چې د دوی زده کړې به څنګه کېږي.
د نوموړي لور اسفه شکوري وایي چې غوښتې چې یوه ښه ژورنالیسټ جوړه سي، خو د هغې په وینا چې په لاره کې ورته خنډونه ول.
لومړی ځل چې ما په میرمن ریډیو کې هلته کار شروع کړ، زه 2013 کال ولته چې ما خپل کار شروع کړ. تقریبا ما ډېر وخت هلته کار وکړ، ځکه دا زما د خوښي رشته هم وه. ما ډېر غوښتل چې یو موافق ژورنالیست سم. د کندهار حالت خرابېدی ورځ په ورځ، خو کله چې د طالبانو رژیم راغلی خو بیخي موږ د ډېرې ویر څخه موږ بیا په کورو کې کښېنستلو چې درسو ته لا نه سوی تللی، نو د ریډیو کار خو بیخي سخت و. دغه و چې ما ونه سوی کولی چې نور خپل وظیفې ته ادامه ورکړم.
د اسف شکوري یوه بله لور انیفه شکوري د باسکټ بال لوبغاړې وه. هغه مشال ریډیو ته وویل چې اوس یې نه یوازې زده کړې نیمګړې پاتې سوي دي، بلکې له لوبې هم لیرې پاتې سوي ده.
یعنی که رښتیا نور بیا موږ هېڅ پوهنتون ته نه یې تللې. دا چې طالبان راغله د هغه بعد هېڅ، یعنې موږ د پوهنتون مخه هغه دروازه یې هم موږ ونه لیدله چې څنګه دي، څنګه درسونه پکښې ادامه لري نه لري، یعنې موږ نور هېڅ بیا نه ولاړو. هغه وخت چې موږ په مکتب کې وو، ښوونځي کې وو، نو د نهم صنف څخه تقریبا موږ د باسکټبال په برخه کې یعنې موږ ګډون وکړې، بازي سیالۍ مو شروع کړلې. چې لومړی سر موږ په خپل منځو کې د کندهار ولایت په ښوونځي کې موږ سیالۍ درلودلې. د هغه وروسته بیا د ملي ټیم لپاره موږ انتخاب سولو چې موږ بیا کابل ته یعنی سفر مو وکړې. هلته بیا د مختلف ولایتونو څخه یعنی سیالۍ کوونکي راتلل چې بیا موږ د باسکټبال په لوبه کې تر ټولو ښه مقام هم ترلاسه کوو. یعنی څو ځله موږ د خپل مکتب او د کندهار د ملي ټیم له خوا څخه کابل ته معرفي کېدل او هلته مو سیالۍ کولې د ټول ولایتو سره د افغانستان.
دوی د کورنۍ نغړي دي او په خپلو کې زده کړې سره کوي. ماشوم کډوالی ایپا شکوري خپل زړه راته په شعر ویلو تش کړ.
ستا د دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو، ستا د دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو، د سیلابونو او زلزلو لپاره مونږ پیدا یو، د توپ او ټانک د دماکو لپاره مونږ پیدا یو. نو زه آرام به چېرته وکړم، امید شته او که نه؟ نو زه آرام به چېرته وکړم، امید شته او که نه؟ دا ستا کتاب کې څه د امن ټکی شته او که نه؟ که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني؟ فساد یې خوښ دی، توره پیژني، کوتک پیژني.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره کارکوونکي ادارې UNHCR د شمیرو تر مخه په پاکستان کې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشتي. هم په دومره شمیر کې نا رجسټرډ افغانان هم اوسي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو د تاسو خبري غړې اوري. وړاندې نور رپورټونه هم را سره دي. په اسلام آباد کې د دسمبر په اتمه د قبایلي ضلعو په اړه د لاسو جوړ انځورونو یو نندارتون جوړ شو. په نندارتون کې چې د جرمني یوې غیر سرکاري ادارې جوړ کړی و، د انځورونو له لارې د قبایلي سیمو ولس ژوند ښکاره کړل شو. په نمایش کې د جرمني د سفیر په ګډون د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړو هم ګډون وکړ. د نندارتون ګډونوالو وویل چې په انځورونو کې د قبایلي ضلع ولس ډېرې محرومیانې په ډاګه کړل شوې دي، باید چې د دوی د ترقۍ لپاره ډیر کارونه وکړل شي. نو تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسجد راکوي.
د جرمنی غیر سرکاري تنظیم جی آئی زیڈ د فاٹا پر مختک پروگرام پر مرستا باندھے د دسمبر پر اتما دا نمائش کڑے وو نمائش کے د جرمن سفیر ترسنگ د خیبر پختونخوا اسمبلی غڑی هم گڈن وکڑو پا دے موقع خیبر پختونخوا اسمبلی غڑی انیتا مسید مشال ریڈیو تا اویل دا نمائش پا انزیرونو کے دا قبائلی اولس جوند خکارا کڑے شوی دی
نو ڈاوٹ پا دا تیر کولینا چا دا علاقے ورست پوت شوی دی ایخ پا نسبت دا درے درے نیم کلاش پا گراؤن بنا دیر چارے شوی دی و ایخ سرا چا دا تا مو کم پکچرز ڈسپلی شوی دی اگا دا ڈیفرنٹ ایریاز ڈیفرنٹ سٹوریز بیان کوی یونیم پکچرز نا علاوہ میجورٹی 99% نمیجا دا علاقے دیر انتہائی محرومیاں نے شوکا بھی نمیش تا دا پچار دو چی میش دا دخ جینا دا میسیج خپل گورنمنٹ تا ہاں خپل کو پارٹنر چی کمی سرا فنڈز چی فاٹا چی یوز کا بھی ڈیولپمنٹ چی استعمال بھی نمیش تا پچار چی میش آغاز دا اویر کی چی میش چورا دا مخت تا کولنا دی پا آغاز چی میش دخ علاقے دا محرومیاں نے ہاں ختم آول کوشش ہو کی و دا علاقہ مخت تا ترقی پلیار بیسی چی
دا نمائش گڈن والو اویل چی پا قبائلی زلو کی دا پرمختیا کارونا پیل شوی دی خلا هم پا دا غاسی مکی دیر کارتا ضرورت دی پدمو کی جرمن سفیر الفریڈ گرانس اویل چې جرمنی پراتلن کو ورسو کې هم قبایلی اولس د پرمختګ کارونه جاری ساتي یاد د وی چې جرمنی اداره جی آئی زیڈ د 1300 کالونه په قبایلی سیمو کې د پرمختګ په کارونو باندې کار کوي ګوهر مسید مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا اوس هم یو بل رپورٹ له د ژمی دره تک سره سم په پاکستان کې عموما او په خیبر پختونخوا کې خصوصا ماشومان او لویان په نمونیا په ټوخي باندې تبه باندې او د سینې په ناروغیو زیات شمیر کې اخته شوی دی ډاکټران وایي چې په زیاته یخنۍ کې خلکو لپاره کار دی چې کله د باندې وځي نو پوزه دې هم پټي او خوله دې هم پټه ساتي ځکه چې د باندې هوا هم ککړه ده چې بیماران ورسره لا نور بیماری دی شي او وچ ټوخی ورته لګېدای شي ډاکټران بیا وایي کله چې څوک ناروغه شي نو حکومتي روغتونونو ته ځي یا مستندو ډاکټرانو ته دې ځي یوازې ډسپنسرانو او اتای ډاکټرانو ته دې ځانونه نه ښایي ځکه چې له دې سره د دوی بیماری لا نوره زیاتېدای شي شانواز ترکزی پر دې موضوع رپورټ راستولی دی
د ژمی د شروع کېدو سره د ماشومانو او لویو د سینې او د تبې ناروغي زیاتې شوې د شوقدر نصر الله خان وای د تیرو څو ورځو راهیسې بچي ناروغ دي ډاکټرانو لای بوزي هغوی هم د وای نه ورکوي خو دې ورسره کورنۍ ټوټکې هم استعمالوي
شیدل اړنه ول ماسپتان کې ورکو داسې تبې وي سپرکې ول اوبو کې واچو بدرې ګنټې پسا اوبه بیا ورکو سره چه والا ورکو یا ڈاکٹران دی کم دوی وی نو آغام پی استعمالو یا چا سینی خرابی دی چا زو کامون دی چا تبی دی
نصر اللہ خان وی چه کورنی علاج هم کبی نو دما شما نو در ناروغی و ماهر ڈاکٹر اقبال حسین مومن مشاد ریڈیو تا وی پلرون باید کورنی علاج سر احتیاط وکی زکا پا خپل خواه ماشوم تا دوایانی ورکول زیاد تاوان کبی
اکثر چې کم دی خل دوی ور کی یو ټوخی والا ټیک نشي بیا بل ور کی بیا بل ور کی بیا بل ور کی ځکه چې میجارټي څومره ټوخی دوی نه دی پای کی چې کم دی د نشي والا دوی اچي نو اپیم پکې وی یا او پی اډ وی پکې نو هغه د وژنه چې کم دی ماشوم خراب شي او زیاتره ماشومان ته مړم شو نو یو خو چې کم دی کورنۍ علاج نه کوي ټیک شو دا تکلیف جوړه یو چې کم کلی کې کم استنه لګی دا نه دی لګول پکار بس په ټایم باندې چکم دی ماشومان سپیشلیست ډاکټر چکم دی کې میغه له تک پکار وی
د انبار محمد وسیدون کې مقصود خان مشال ریډیو ته وای سیمه ای غریزه ده یخه هواګانی په زیاتې لګي وبل دا چې بارونه هم نشته نو هوا هم داسې ده چې کلک مزل پکې وکي د مخ سره ناروغي جوړوي
نو دلته بیا نور څه دغه نه زمون خو دې غټ هسپتالونه دلته نشته په دې انبار کې نو دلته بیا د ټیکنیشین ډاکټران دي دا لوکل چوته مونږ وایو نو دا ډاکټران دي دا غریبانان سي علاج دغه نو کو ډیر بیا مونږ ته مریض سخ شي د دې ډاکټران دوه وسته بهر شي نو بیا زمونږ د خپل ډیسټریکټ کوم دغه دی هسپتال دی غلنی یا کغون نو دا ډیر زیات لري دی نو مونږ بیا باجول کوم چې بل زیله ده نو پاغه ته مونږ زو
ځینې سیمې بیا داسې دي چې هغلته روغتونونه نږدې نه وي، که یو څوک ناروغه شي نو یا خو به ډېر لرې روغتون ته وړلی شي یا به ورته د مقصود او د نصرالله خان په خبره کورنۍ دوایانې ورکیږي. د پېښور د لیډی ریډینګ هسپتال طبي ماهر ډاکټر نوید افریدی مشال ریډیو ته وویل د یخنۍ د ناروغیو نه باید پرهیز وشي، نو هغه به څنګه ممکنه وي؟
مطلب پوزې پټو چې بهر راوځو او سهار ټایم کې او خاص کر ماښام ټایم کې چې مر نه راختلی، بل چې کوم مریض په وایرل انفیکشن وشي ټوخیا ورسره وشي نغه ته پکار دی چې هغه ماسک استعمال ضرور کوي، ولې چې دا د ټوخي سره د پرنجي سره دا د یو مریض نه بل مریض ته واوړي. او د دې زیات تر شکار چې کوم د ماشومان او بوډاګانی چې چا قوت مدافعت لږ کمزورې.
ډاکټر نوید افریدی او ډاکټر اقبال حسین مومند وویل دوی کتلی چې زیاتره خلک خپل ناروغان د کلیوالو سیمو اتایی یا غیر مستند ډاکټرانو راوړي وي، هغوی ورته ګډې وډې دوایانې ورکړې وي چې د مریض ورسره د خېګړې په ځای تکلیف سیوا شوی وي. دغه ډاکټرانو وویل باید مریض مستند ډاکټر ته وښودل شي چې صحیح علاج وشي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
پرون په جمرود کې د لوبو یو میله وشوه چې ځایي لوبغاړو پکې ګډون وکړو. د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او د حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې دوی ته د سټیډیمونه جوړ کړل شي او د سپورت سهولتونه دې ورکړل شي. د خیبر ډیپټي کمشنر شفاعت خان په دې موقع وویل چې صوبایي حکومت په دې اړه لاس په کار دی او منصوبه بندي کړې ده. په دې اړه نو تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې اوریدل شي.
په جمرود لوب میدان کې د دسمبر په اتمه نیټه ځنې لوبغاړو خپل مشکلات مشال ریډیو سره سداسي شریک کړل.
نثار افریدی نو مامه د کرکټ کې هم تقریبا لاس کولا کیږي او پاکستان 19 مې کړه رہے فرست کلاس کوم لاګیا يم. نو فیسیلیټیز واته په مخ مخ تي څنګه نور کم ریجنونو کم صوبو کې کم فیسیلیټیز دا موږ لاغه شند نه دی مو اویلیبل پکور د حکومت دله هم لګ غو کې توجه خاص کړي موږ لاندې کوتل لا بوړېلا جمرود لا او کرکټ رون به تر وزنورم.
مانو مختر رسول شینواری خو وسه د بیډمنټن جنرال سیکرټری هم ځکه بار ټورنمنت وینو دا وینو کنه نو موږ ډېر افسوس راشي. دا غواړو چې سپورتس کمپلیکس جوړ شي او دا کوم مینی گراوندونه چې جوړ دي په دغه باندې هم کار وکړي چې هغه څه کمای خو پوره شي کنه. که سپورتس کمپلیکس نه می چې دا خو هغه معیار مطابق شي کوم کې ماشومان د زخمی کې دوه دغه نه بچي.
په دې موخه موجود د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر شفاعت خان مشال ریډیو تویل چې صوبای حکومت په قبایلی ضلعو کې لوبغاړو ته د سهولتونو ورکولو لپاره جامع منصوبه بندي کړې.
صوبای حکومت دغه کوم ټوریزم یوت او سپورتس پالیسی ده دغه په انډر درې شیزونو کې سپورتس باندې کار شروع دي. یو په زمنګ چې کوم انوال ډیولپمنٹ سکیمز دي په هغه کار شروع دي. دویم په زمنګ چې کوم ای آی پی پروګرام دي په هغه باندې هم دلته کار شروع دي. او باقاعده سپورتس فیسیلیټیز چې کوم دي هغه انډر کنسټرکشن دي یا ایډنټیفای شوی دي، ټینډرز یې په اپروول کې دي هغه هم کیږي. او تھرډلی تاسو بغرم اوریدلی د خیبر پختونخوا 1000 فیسیلیټیز چې دا غي هم صحیح حساب په خیبر کې موجود ده. ډیر ګراوندونه باندې کار شروع دي، ډیر کمپلیټ شوی دي او ډیر پایپ لاین کې دي. چون کې د فاندز په وجه باندې کافی زمنګ کارونه ولاړ دي نو ان شاء الله چې کله هم د فاندز ریلیز مونږ ته انشور شي دا چې کم انډر کنسټرکشن کارونه دا هم کمپلیټ شي او چې کم ایډنټیفایډ دي هغه هم ان شاء الله مونږ سره ترسو.
د ټولو قبایلی ضلعو په کچا د لوبو دغه میلې په محل د شلوریزا کرکټ پایلوبا کورمه ګلونه کرکټ کلب وګټلا او خیبر ازمری کرکټ کلب ته ماته ورکړه. د کورمه ټیم یو لوبغاړي شاید عزیز را سره خپل احساسات سداسه شریک کړل.
ولا ډیر خوند یو کو ډیر مزیدار لوبه وشو. دایمو ډریم او څه فائنل وګټو نو بس الحمدلله ډریم پراش تقریبا درې ټیمونو لمو شکست ویر کو او دا چې کومه فائنل ترولو ډیر خو مطلب خو انجویمنت سره خو سره مو غټل شکر. نو دلته پرفارم کول داسې دی لکه مطلب پی ایس ایل کې پرفارم کولی فاتح کې کومه دا پیر ازل له کومه چمپیون شو شکر ده. نو دا ټول لپاره د امن پیغام دی.
د قبایلی سیمو د کرکټ اتحادیه یو مشر ابراهیم خان هم را سره خپل خیالات شریک کړل.
کورم ډیسټریکټ 156 ټارګټ راکړو او هغه مو پدرو وکټو باندې پوراکړو. 7 وکټ سره مو غټل پاول زل په خیبر گراوند باندې خیبر نا ټورنمنٹ فائنل غټل دا ډیره غټه کمیابی ده. او ان شاء الله چې داسې ایونټس وي مسلسل موقع ملاویږي الکانو ته دا خدا سي شین دي سپورت سره به ان شاء الله مینم زیاتیږي او من بم رسی
د خیبر ډیپټی کمشنر لخوا د لوبو دغه میله د تیری وی باندې رئیس روانه وا او په دې کې کرکټ جمناسټیک والیبال او فوټبال سیالۍ تر سره شوې فرحات شنواری مشال ریډیو خیبر
د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د سوتن کلی د نجونو ابتدایي ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ښوونځي سرپنا نه لري او درسي مواد هم پکې نشته خو د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي چې د نړیوالو مرستندویو موسسو په مرسته هغو ټولو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي چې سرپنا نه لري نور تفصیل په دې رپورټ کې
په ننګرهار کې درینور یو غرنۍ ولسوالي ده او سوتن کلی د درې په بر سر کې موقعیت لري د دې کلی د نجونو د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ښوونځی ودانۍ نه لري او دا چې درسي مواد هم پکې نشته د یاد ښوونځي یو ماشومه زده کوونکي تمنا چې په پشه یي ژبه خبرې کوي مشال راډیو ته وایي پر نورو اسانتیاو سربیره قلمونه کتابچی او کتابونه نلری
عالم نشن کتاب نشن کوټا نشن
د تنزیلا په نوم یو بل زده کوونکی وای
واج به مڅغا کومې بنا تیار واج کې ته چوټی تیارس کوهی معنی ضرور شي کته په نشن عالم نشن کومې بنا شي
کله چې باران وریږي موږ رخصتیو پنځه مو سرپنا نلری خیمو ته ضرورت دی کتاب نشته قلم نشته ایس هم نشته د سوتن د نجونو د ابتدایي ښوونځي ښوونکي هم له یو لړ ستونزو یادونه کوي او له مسؤلینو غواړي چې د حل په برخه کې رغنده ګامونه واخلي دوه تنه ښوونکي جمعه خان او قاری شمس التبریز وایي
مکتب کې مونږ د سرپنا نه لرو باید مونږ سره د خیمو کومک وشي دلته مونږ سلور کوټي دي سلور کوټي چې کله باران وشي بیا د انجنې ټول یو ځای نه ځایږي بیا کله چوټي شي بیا هغه وخت به چوټي ورکړو مونږ
نور ماشومانو دپاره نور مشکلات دا دي چې غریبانانو دپاره کتابچې نشته قلم نشته کتابونه نشته دغه شان د نور مشکلات لري
په 2021 زیږدیز کال د اګست په نیمایي کې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ ورسره سم له شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړل شوې د سوتن کلی قومي مشر ملک شاویز خان له طالب چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو دروازې پرانیزي
درنور خلک موږ مکتب سره ډېر مینه لرو ډېر لیواله موږ ډاکټر ته ضرورت لرو موږ زنانه انجینر ته ضرورت لرو معلمې ته ضرورت لرو باید دې ته اجازه ورکړي زما یو افغان په صفت د امارت اسلامي نه خواهش ده مشرانو نه چې دې مکتب ته اجازه ورکړي
بل لور ته د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین هم د سوتن ښوونځي د سرپنا د نشوالي ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د مرستندویو نړیوالو موسسو په مرسته په ننګرهار کې هغو ټولو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي چې زده کوونکي یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال غلام فاروق فضلي وایي
موږ کوشش کوو موږ پلان لرو خپل تاسو پوهیږي تحول نه وروسته زموږ هغه اقتصادي وضعیت لږ ستونزې سره مخامخ دی د دولت په چوکاټ کې تر اوسه موږ اقدام د تعبیر په جوړولو کړی دي کړي خو ځینې موسسات موږ سره وعدې کړي دي چې یو د هغې جملې د یونیسف د یونیسار دی او انشاءالله تعالی موږ په دې لټه کې یو چې کوم مکاتب زموږ تعمیر ونه لري هغې د تعمیر زمینه برابره کړي
د سوتن د نجونو ابتدایي ښوونځی چې په یو شخصي کور کې فعال دی په 1992 لمریز کال کې تاسیس شوی چې یو دوره یې ګڼې نجونې له شپږم ټولګي څخه فارغې کړي او اوس مهال ورسره هم له لومړي ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې لسګونه نجونې په زده کړو بوختې دي
د مشال ریډیو د شنبې یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجا
سندرې جادوګرې
په دونی مو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
په خوست کې مزوران وایي دوی ته نه اړوند ادارې او نه نړیوال بنسټونه د بشري مرستو په ویش کې پاملرنه کوي او نه هم پر وخت کلنۍ تنخواه ورکول کېږي دوی وایي په افغانستان کې د وروستیو اقتصادي ستونزو له کبله د مزورانو د ژوند مشکلات او کړاوونه نور هم ډېر شوي دي د یو شمېر سرچینو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ټولو مزورانو شمېر خوشا 1 میلیون کسانو ته رسیږي نور حال له خوسته نجیب الله خیر راکوي
یو تنخستی معلول اجمل محتاج د خپل ژوند حالات دا سره سره شریک کړل.
کله چې مو ته په کار کې خپل بچای وایي چې نن مونږ په مکتب کې کې کلام کتابچه غوړي زه چې خپل اقتصاد بیت وکسم وشه مونږ لیار ورکشه دا سم نشم بیت یاله چې بچی مکتب ته ماته دیوی مر نشوي وي اڅک چې د دبي نوی ترګټي هغه په واسترګ کسي اڅک چې معلول وي مایوب په کار کې هپ بل سترګ کسي کله چې مو کاډه مو ته وایي چې زه مریض یم نو زه هغه خپل کاډه د اغه زینه په خو تر بازار پرار ولم کچیر ته په بازار کې اچا زړه وسولو وش هغه جګوی سره کنوي د غاسې په خو پای پیدا څو
په خوښ کې او بل تن معلول سید جلال وایي د دوی ته ټولو مهمه ستونزه اقتصادي ده ځکه دوی کورنۍ لري او د هغې خرڅ خوراک بېله امکاناتونه برابرېږي.
اول اقتصادي ستونزې دي د معلولینو چې دوی کورنۍ لري فامیلونه لري دوی ته په خپل وخت خپل امتیازات نه ورکول کېږي او بلکې د دوی لپاره د حرفوي زده کړو مرکزونه جوړ کړي او دوی د ټولنې او د کورنۍ د خلکو د اوبو بار نشي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي کرنیل د هغو معذورانو له ډلې دی چې دواړه پښې فلج دي.
موږ ته د جدي غوښتنه دي وزارت نه وکړي چې موږ ته معاشات په خپل وخت ورسیږي، هم ویلچر ته ضرورت لرو، هم غذایي مواد ته ضرورت لرو. معلول سړی په هیڅ محسوساتو کې نه چا رجسټر کړی دی او نه څه ورته رسیږي، هم یغه خلکو ته رسیږي چې کله یو دوه موټر ولري یغې ته رسیږي او معلول ته او خوار او مسکین ته نه رسیږي.
معذوران وایي دوی هم په خپل وخت کې د ولس د هوساینې او هیواد ساتنې لپاره قربانۍ ورکړي. عبدالغفور د هغو معذورانو له ډلې دی چې په دواړو سترګو او دواړو لاسونو معذور دی. نوموړی وایي
زه داسې معلولین ورنه لرم هغې ته ټولنه او نظام او ولس پیغه سترګه نه کسي چې کوم حق دی ته خدای او انسانیت ورکړی دی، مطلب نړۍ ورکړی دی. نو حق مې پیغه خلکو دغه د چورونو دای ته سورونه دي. نن پاغه تمیرو پاغه کرسۍ او پاغه موټرو بیخي ولکه مایوب او معلول یغه مظلوم ولست هیڅ ولکه داسې کسي چې ودرګی دغه فرین قرباني ورکړی دی.
په خوست کې د معلولیت لرونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه د افغان معلولینو لپاره د لاسرسي مؤسسې لخوا رابلل شوې وه. د یاد مؤسسې یو تن استازی عزیز اسرت هم وایي د دا ډول ناستو له جوړولو یې موخه دا ده چې باید نظام او نړیوال بنسټونه د معلولینو حقونو ته ژمن پاتې شي.
کورنۍ دولت خصوصي درد هم په دې اړه باید ژمن پاتې شي چې د دې خلکو لاسنیوی وکړي، د دې خلکو سره مرسته وکړي، داسې زمینه ورته برابره کړي چې دوی د خپل وړتیاو مطابق زمینه سازي چې دوی وکولی شي په راتلونکي کې داسې یو مسلک زده کړي، داسې یو حرفه زده کړي چې هغه ته خلک استاد وایي.
یاد دیوی په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د دسمبر 3مه د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په نوم نومولی چې له هغه وروسته د افغانستان او پاکستان په ګډون ګڼو ملکونو کې لمانځل کیږي. د سرچینو د معلوماتو مخې په افغانستان کې د ټولو معذورانو شمیر 1 میلیون کسانو ته رسیږي، خو په افغانستان کې وروستیو اقتصادي ستونزو د معلولینو ژوند نور هم خراب کړی دی.
د نجیب الله لوخیل رپورت ما اوریدو. اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره اوس درته بوریوال کاکړ د نن ورځې وروستي مهم خبرونه یو بیا وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دوی له پاکستاني چارواکو غواړي چې له افغانستان سره پر پوله د اوښتونکو خلک نه ځوروي. منظور پښتین د دسمبر پر 9مه د بلوچستان په پښتون میشتي ښار چمن کې احتجاجي جلسې ته د وینا پر مهال تور پور کړي چې پاکستاني چارواکي پر تورخم، چمن او نورو لارو اوښتونکو پښتانه په ارادي توګه ځوروي او تشدد پرې کوي. منظور پښتین پر ولس غږ وکړ چې د ریاست د داسې کړنو پر ضد سره یو سي. پاکستاني چارواکو په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په داسې تورونه په وار وار رد کړي او وایي چې پر پوله یې یوازې د امنیت ساتنې لپاره سختي راوستې ده. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د نا امنی پر ضد د سوداګرو او ځایی مشرانو احتجاجي پرلتنن په 15 ورځ هم دوام لري. د سیمه تاجرانو او ځایی مشرانو بیګا د بنو ډیویژن په کچه د پرلت او په سیمه کې د مکمل شټر ډاون هړتال اعلان وکړ. دا تر وروسته وا چې ل ځایی نظامی سره خبرو نتیجه ورنکړه. حکومتي چارواکي وایي چې ل پرلتوالو سره خبري روانې دي او د امنیت ټینګولو هڅې کوي. په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پای ته رسیدلی دی. د کانفرنس په اعلامیه کې پر شاوخوا لسو خبرو ټینګار سوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو خبره یاده سوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د پرمختګ سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل سوی او ټینګار سوی چې که په ټولنه کې برابره او مانیداره ونډه ورکړل سي نو له بې شکه دا هدفونه ترلاسه کېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او ښځو ته په زیاتره ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي. د چین ولسمشر شی جین پینګ نن د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې له عرب مشرانو سره لیدل کاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب ته د ولسمشر شی جین پینګ د لومړي درې ورځني رسمي سفر نن وروسته ورځ ده. نوموړی په هغو سرمشرزو کې د ګډون لپاره تللی چې د ده په وینا د اقتصادي بې باورۍ او بدلیدونکو سیمه ییزو حالاتو پر مهال مهمې ونډې دي.
د نن ورځې وروستي مهم لنډ خبرونه تاسو ته بوریوال کاکړ وړاندې کول. له همدې سره دا خبرې ګړی او د نن لپاره د مشال رادیو نهه ساعته خپرونې پای ته رسیږي. خپل کوربه نجیب عامر تخنیکي ډایرکټر اسحاق خان او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. سبا سهار به په 9 بجو په سلام پښتونخوا کې ستاسو هرکلی کوو. اوس ته خدای پامان.